خلونا نقول ببختوفا كده ما استخين دري بجي شميني شايل بلدي ما بدغا يوسات أخبرونا كده تهر كليم أخبرونا كده باكستان أفغانستان سيمون علينا رابورنو تفسري لرو زمان قدوه ونزي أخبرونا دي نلي رنگونا وپرگنة بهم وره خلون بي خبرونا ورو خبرونا براتا بشير گواخنا
امریکا وایي که پاکستان د طالبانو له ملاتړ لاس وانخلي حساب ورکی. پاکستان وایي پر جنرال عبدالرازق مرګونی حمله کې لاس نه لري. افغان چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې تورخم کې 200 چنه نشي مواد او چاودیدونکي توکي نیولې دي. د خبرونو تفصیل د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په مهال پاکستانی چارواکو ته واضح کړه چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د پاکستان حکومت د امریکې په دې نظر ښه پوهه ده. پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه ښیي نو حساب به ورسره کیږي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې جنګیدونکو طالبان سره مذاکرات کامیاب شي. دا کار په داسې حال کې نه شي کېدی چې پاکستان د حقانی نیټورک طالبانو او نورو ته په خپله خاوره ځای ورکول جاري وساتي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر وختونو کې دریز دا دی چې دوی د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنی قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت یا NDS ځایي مشر جنرال عبدالمومن د والی د یو ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو یې ذمهواري منلې وه او ویلي دي چې دغه ساتونکي د دوی ملګری و. دې وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هېڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کندهار کې ویل چې له پاکستانه یې غوښتي چې هغه طالب مشران دې ورته وسپاري چې له پاکستانه یې د جنرال عبدالرازق وژنه پلان کړې وه. د هغه په وینا که پاکستان یې ومني نو په دې لړ کې دې یو نړیوال پلاوی تحقیقات وکړي. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب ډالرو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل چې درې ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو له د یو کال لپاره ورکول کیږي او پاتې درې ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دي. د پاکستان خزانې وزیر اسد عمر تر دې مخکې ویلي وو چې د اقتصادي بحران څخه بچ کېدو او بهرنیو قرضونو خلاصولو لپاره 9 ارب ډالرو ته اړ دي چې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF او ځینو دوستو هیوادونو څخه غوښتي دي. دا وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې دی او د سعودي عرب هغه نړیوال اقتصادي کانفرنس کې ګډون کوي چې درې ورځې دوام کوي. چارواکي وایي وسلوال په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکوونکي وژلي دي. د چارواکو د نوم نه خبرولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل دا پاکستاني وګړي دي چې په سپینوام سیمه کې پرون وژل شوي دي. دا کسان هلته د تیلو او ګیس په لټه وتلي وو. د ځایي چارواکو په خبره تېره اونۍ هم د یادې کمپنۍ دوه نور غړي تښتول شوي وو چې یو یې خوشې شوی او بل لا هم لا درکه دی. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هند سره سولیزي اړیکې غواړي. نوموړي د اکتوبر په 13مه په سعودي عرب کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې د خبرو په مهال ویل چې د هند تر ټاکنو وروسته به یو ځل بیا د سولې خبرې پیلوي. په هند کې پارلماني انتخابات د اپریل او مئی په میاشتو کې کیږي. تمه وه چې د دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د سپتمبر په میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري، خو هند په دې وجه دا ملاقات ونه کړ چې د پاکستان سره پر سرحد یې په کشمیر کې یو پوځي ووژل شو. هند پر پاکستان د ترهګرو د پالنې تور هم پور کوي، خو پاکستان دا نه مني. د خبر پختونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د خخړل شو مینونو د پاکولو لپاره به له پوځ سره خبرې کوي. د خبر پختونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان بیګا مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت هغومره پوهه او وسایل نه لري چې د دې کار لپاره ضروري دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لویو غوښتنو کې داده چې له قبلي سیمو په ځانګړې توګه وزیرستان څخه د پوځ خپل خخ کړي مینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلي غړي علي وزیر د سه شنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوي دي. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تورخم کې په تیرو 9 میاشتو کې د 200 چنو په اندازه نشئ توکي او چاودیدونکي مواد نیولي دي. د تورخم د پولیسو یو چارواکي وحیدالله نن په جلال آباد کې د یو خبري کانفرنس په مهال وویل چې په دې اړوند 14 کسان گرفتار کړي هم دي. هغه زیاته کړه په یاده موده کې 10,000 جعلي تذکري یا شناختي کارډونه هم نیولي دي. د امریکې د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشرانو او پوری تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي. د ترګري د مالی ملاتړ د نخ کولو مرکز یا ټي اف ټي سي د اکتوبر په 3 اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې واچول. امریکا، سعودي عرب، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي. په دغه کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګیدلي دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د تعلیم وزارت چارواکي وایي په غزنی کې هغه 160 استادان خوشی شوي چې درې ورځې مخکې طالبانو تښتولي وو. د دې وزارت وایندي نوریان عزت بیګا مشال ریډیو ته ویل دا کسان د قومي مشرانو په منځګړتوب را خوشی شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون ویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسولیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغه سیاوکار د پټولو بدترینه هڅه ده. ټرمپ پرون وخت د خبرې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغو خبرو وروسته وکړې چې نوموړي پکې ویلي د سعودي چارواکو د خاشقجي وژنه څو ورځې مخکې پلان کړې وه. په همدې حال کې پرون د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل هېواد یې د سعودي عرب ځینې چارواکي پېژندلي چې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي په وژنه کې لاس لري. د هغه په خبره د دې کسانو د ویزې په لغوه کولو او ممکنه بندیزونو غور روان دي. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم د پالیسیو باندې نیوکې کولې. هغه د اکتوبر په 2 د کنسولیټ ته تر ننوتلو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنگ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 132.50 روپۍ اخیستل کیږي او 133 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 179.40 روپۍ او 170 روپۍ، یو ایرو 179.40 روپۍ او 179.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 15.50 روپۍ او 15.90 روپۍ، یو سعودي ریال 4.80 روپۍ او 15.50 روپۍ، یو افغاني 1.20 روپۍ او 1.40 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38.4، په بنو کې به زیات نه زیات 13.45، په جوب کې به زیات نه زیات 24.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24.4 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حالو مورید زمو خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پاکستان د ترهګرو ته پټنځایونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي وزیرستان کې د ماینونو په موضوع باید د پوځ سره خبره کړي.
دا آرمی والا پا سلام مشوره باندې او داغی پتروبه کیږي، ځکه چې دا خو صرف صوبایي حکومت نشي کولی. دا
شمالي وزیرستان کې په یو وسلوال برید کې د چینایي کمپنۍ 4 کارکوونکي وژل شوي دي. او جنوبي وزیرستان کې د ځایی اولس او فوجي چارواکو ترمنځ د سیمې په ستونزو جرګه شوه.
د دې جرګې مقصد صرف دا و چې را د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چکم د دې افسران دي او زموږ د انتظامی او تعارفي میټینګ وشي.
دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې برته هم وړاندې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. د خبرونه په پیل کې ورزو کویټ ته، بلوچستان ته، چرتن چې را سره زموږ همکار یو ترين د ټلیفون په کرخه دي. ترين صاحب تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر. ترين صاحب دغه د سبا د پیښه رامنځته شوې ده، په یو سکول سبریت شوې ده، څه تفصیلات دي تاسو سره؟
تقریبا پاکستان په وخت 3 بجې د کوټې د شابو کله دي په دې دانش سایت شوندي هغه باندې د ناصرګندو کسان لخوا تکاس دي. په نتیجه کې 4 ماشومان شته چې یوه ماشومه هم شامله ده، هغه زخمیان شوي دي. دوی سمدلاسه د کوټې سیول هسپتال ته رسول شوي دي، چیرې چې هلته ډاکټرانو د دوی وضع چې ده سمه شولې ده، ځکه چې ټکان چې د سکول پر ګیټ باندې شوي دي او دغه ماشومان چې دي هغه وخت چې وو په سکول کې بازي کوي هډیک کې وو، نو ټکان چې وشول د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه وسوال کسان به اول دروازه ورته کولای ته خو چوکیدار چې په سکول کې موجود دی هغه دروازه نه خلاصه کړې نو دغه وروسته ټکان شوی دی او اوس ابتدایي پیل شوی دی اسپر کمشنر کوټه ثنا صافی دی وروسته د خبریالانو ته خبرې وکړې هغې ویل چې د دوی لومړی تحقیقات شروع دي ویل کېږي دا چې چې شاوخوا څلور مستقلان دي پر دې باندې دوه دوه کسان سپاري دي نو دوی راغلي دي شاوخوا ګرځېدلي موٹر سائیکل کے لیے ون ٹو فائیو باندھ کے ٹرانسفر نو داغه ورته اوس د پلیټن کال تر څو دی د سکول چکن ماستران دی داغه څخه په پلیټن کې دی خو سنا صافی چې ماستران کمشنر هغه د خبري اعلان دی دا وویل چې تر اوسه د ماستران چې هغه هم په زیر کې دی تر اوسه د دې په دسته مواد نه معلومیږي چې ولې د خلک رالو او دا تکانې وکړل د دې چا سره جګړه و نه هم دا چې دی ته یو تړکا یا ترټ ورکول شوی دی نو اوس لمړی پلټنې اوپن پتا د تکان اورس په ځای ولا د کوم د کلی دی ډیر زیات خبره ته ده ماشومان ته چټي ورته ولته ده او په خپله چې ډیر صحیح پر پټ کې په سکول باندې دا رنګ ته کان کې شواغ چې څلو ماشومان ته بیان کیږي
ډیر مننه ترين سبد معلوماتو ته پر روان خبرونه کې به نورم تفصیل اخلو خورز د لغواړم
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پامپیو وای هلی لري چې پاکستان با پټکل شوی وخت کې خپل هداب تر لاسه کی او خپل هیواد کې به تر خګر او تا پټنځي نو ورنکی مایک پامپیو په واشنگتن کې د نه پورس خبری کانفرنس پر مهال ویل چې د جنوبی آسیا لپاره د امریکا په ستراتیژي کې هیڅ بدلون نه دی راغلی تفصیل ګل ایاز را
د امریکا د بارونو چار وزیر مایک پومپیو په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په افغانستان کې جوړجاړې لپاره ټول سلا دي او هیله لري پاکستان ته ورکړل شوی اهداف به ترلاسه شي پومپیو ویل چې په دې رسو کې د پاکستان نوی مشرتابه سره ملاقاتونه کړي او خپل پیغام یې ورته رسولی دی
موږ ورته ډیر واضح ویلي دي چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی موږ هیله لرو چې پاکستان به په خپله خاوره په مغربي پوله ترهګرو ته پټن ځایونه نه ورکوي موږ د دې نه زیات واضح پیغام نه شو ورکولی که چیرې دا اهداف ترلاسه نه کړي او یا په دې کې مخلصه نه وي نو ذمهوار به پاکستان
د امریکا د بارونو چارو وزیر په خبرو کې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر په اړه ویل چې هر څوک په هغه هیواد کې روغ جوړ غواړي او د دې موخې ترلاسه کولو لپاره هیڅ یوې طرحه ګرې ډلې که هغه طالبان وي او که حقانی شبکه وي لپاره ځای نشته
پاکستانی حکومت ته زموږ دریز ډیر ښه معلوم دی زموږ ادارې د پاکستان حکومت ذمہوار هم ګرځولې دي او هیله لرم چې هغوی به ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي
په دې رسو کې د پاکستان او امریکا لوړپوړو چارواکو په ملاقاتونو کې د دواړو اړخیز اړیکو په ګډون د افغانستان د سولې بهیر په اړه هم خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای پاکستان د امریکا اهدافو ترلاسه کولو لپاره اقدامات هم پورته کړي دي
وی تر څو پورې چې امریکای کم ښکارا اهداف چویلې دي هغه کې سنه سپوره کړې نه دي هغه کې 100% خو پاکستان نشي پوره کولای لیکن پاغی کے دا یو فیسیلیٹیٹر کردار یا پاغی کی اغوی سر دا تعاون چکم علا را دا یا یو ورکنگ ریلیشن شپ چکم دے یا دا افغانستان چکم امن دے دا غی سٹیبلیٹی دا پتاگی کی چکم کردار دا کبھی چا غر پاکستان ہم پا مفاد کرے نو پاغی کے مخفوران دے تک با سر رو کی بل طرف تک امریکای پورا را ٹنگ دوی او نور فشار پر اوڑی نورا تکاری چکا امریکی لاش کم دومرا نور سنش ترے چې پاکستان باندې زیات فشار راوړي
بلخه پاکستان په وار وار په خپل خاورې تر هغه وروسته د پټن ځایونو ورکولو خبره رد کړي د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي 13 ویډیو چې په افغانستان کې د جوړجاړې بهیر ملاتړ کوي او په دې لړکی هر قسمه مرستې ته تیار دي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د خخ کړل شو ماینونو مسله ډیره لویه ده او دوی به له پوځ سره په دغه موضوع خبرې کوي. یاد حکومت پر پوړي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپله دغه سیمه د ماینونو نه پاکه کړي. تفصیل د بوروال کاکړ نه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخ کړل شوو بمونو یا ماینونو له کبله عامو خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماینونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوځ سره خبرې کوي.
ماینونه پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې پاکې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅ کم نه غواړي. خو موږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنٹ یا دونه ایکسپرٹیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره موږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له کابل سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پاوز خپل شخکړی ماینونه پاک کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوی دی.
په جنوبي وزیرستان کې تقریبا دا د مسعودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخکړی دي. دغه سه د موشت کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګور ډوای په هغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دي. او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دې حواله سره څو واقعیت مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي، تر دې نه زیات اوشتي دي، کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړی و. خو علي وزیر وای پاوز یوازې څو ورځې پر دې تیر کړي او بیا کار بیرته پریښو.
دغه سه هم د دې د اوادي ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو. خو حقیقت داسې دی چې اوادي چرکومه دې صرف خریدا دي چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کرا کوي چې موږ چې کوم خبره دې سره منه دی وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پاوز لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
مورول ککړ راپور مورده وسوځو شمالي وزیرستان ته چرته چې پرون د ضلعي انتظامی په وینا ضلعي انتظامی چارواکو ویلي دي چې پرون نه سرګند وسلوالو د چاینا د یوې کمپنۍ څلور اهلکاران وژلي دي. دوی وایي پاک افغان پولې ته نږدې ماډی پیټرولیم لیمیټډ کمپنۍ اهلکاران د تیلو او ګیسو په تلاش کې وو چې وسلوالو ورباندې برید کړی دي. څلور واړه وژلي دي او ګاډې هم سوځولې دي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکړي.
ضلعي انتظامی چارواکي وایي چې تېره ورځ شمالي وزیرستان سپینوام پاک افغان پوله ته نږدې د تیلو او ګیس کمپنۍ څلور اهلکاران ناڅرګنده وسلوالو وژلي. چارواکي وایي د چاینا کمپنۍ ماډی پیټرولیم لیمیټډ څلور اهلکاران چې د تیلو او ګیس په تلاش کې د غلطه په ډیوټي ول، تېره ورځ ناڅرګنده وسلوالو د پاک افغان پوله سره نږدې په یوال ګاډه کې د دوی په ګاډي باندې ډزې کړې چې څلور وړای په موکا وژلي. او د ډزو له امله د دوی په ګاډي باندې اور لګېدلې چې د دوی ګاډې هم سوځېدلې. چارواکي وایي څلور وړه اهلکاران په موکا وژل شوي سوځول شوي دي. د انتظامی چارواکي وایي چاینا کمپنۍ چې د غلطه د تیلو او ګیس تلاش کړي د کمپنۍ څلور اهلکاران په ډیوټي باندې د پولیس سره نږدې غرونو کې د تیلو او ګیسو په تلاش کې روان ول. دوی وایي د وژل شوو اهلکارانو سوځېدلې جسدونه په یوال ګاډه کې وموندل شول. چارواکي او ځایي خلک وایي د یادې کمپنۍ دوه نور اهلکاران هم تېره اونۍ اغوا کړی شوي ول چې وروسته یو اهلکار بازیاب شوی او یو اهلکار لا هم له درکه دی. تېره ورځ وژل شوو څلور اهلکارانو کې یو مقامی او درې غیر مقامی اهلکاران شامل دي. شمالي وزیرستان سپینوام او تحصیل بویا کې چاینا کمپنی د تیلو، گیس او نورو مدنیاتو په تلاش او راوستلو کې بوخت دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت هدفي وژنو په مشرانو، سرکاري اهلکارانو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو راپورونه راځي. خو په تېره یوه اونۍ کې په اول وار پر لپسې چاینا کمپنۍ ملازمین هم د ناسرګنده وسلوالو لخوا په نښه شول. بل طرف د پاکستان ولسی او فوزی مشرتابه په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوی او له وسلوالو څخه یې پاکه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان یو شمیر مشرانو هلته له ځایي پوځي او حکومتي چارواکو سره لیده کاته کړي دي او خپلې ستونزې د هغې مخې ته ایښې دي. د جرګې ګډونوالو مشرانو مشال لیډو ته ویلي چې دوی چارواکو ته ویلي چې پوځ د هلته تر ناوړه پیښو وروستو عام خلک نه زوري. په دغه اړه باندې سیلاب مسعود نور معلومات راکوي.
د څلورم په تیره ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې د پاره د اتویشتم بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکو او پوځي چارواکیو یو بل ته څه وویل؟ د سولي وزیرستان اسیسټنټ یا مرستیال کمیشنر یوسف علي مهمند په دغه باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده.
دا 28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغې غوښتې وه دا جرګه. ډېر ښه انټریکټیو سیشن و. د دې جرګې مقصد صرف دا و چې یاره د دې خلکو سره، د دې ملکانو سره، د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي، د دې او زموږ د انتظامي او تعارفي میټینګ وشي. بیا په دې کې داسې ډېرې خبرې ډسکس شوې چې کوم مخکې یو څو واقعات داسې شوي وو، نو د هغې د وجې سیکورټي سچویشن داسې جوړ شوی وو چې د لا انفورسمنټ ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنټ ایجنسیز سره. نو په دغه توګه باندې دا جرګه رابللی شوې وه او ډېر ښه زبردست انټریکټیو سیشن وشو، ښه کوشچنز وشو. د هغې چې کوم سوالات وو د خلکو هغه کمانډر صاحب ته ورسېدل.
په دغه لړ کښې په جرګې کښې موجود دوه ملکانو په دغه باره کښې په دا رنګ اظهار خیال وه. یاد دیوی چې په دغه موقع بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کښې د مسعودو د قوم وطن د پاره د امنیتي فورسز ملاتړ او درنې ځاني مالي قربانۍ ستاینه وکړله او دا یې هم زیاته کړه چې دلته به امن هله قایم او دایم وي چې د سیمې اوسېدونکي او د امنیتي فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، سراروغا، سویلی وزیرستان.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکي څو میاشتې د مل لپاره ستونزمنې دي. نوموړي دا خبره د سه شنبې په ورځ په سعودي عرب کې یو نړیوال اقتصادي کانفرنس ته وکړه. هغه په دې کانفرنس کې شریکو کسانو ته وویل چې ورشي په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. نور حال بشیر ګواخ راکړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخیستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي.
د وای سم دستیان دښنه مودې ته دا چې څنګه برامدات زیات کو مونږ د برامداتو زیاتولو ته ځکه ډیر ضرورت لرو چې مونږ سره ډېرې بهرنۍ پیسې نشته د بهرنیو پیسو د ذخیرې نشوالې مو له دې وجې دی چې مونږ په درامداتو ډېرې پیسې ورکو خو برامدات مو هغومره ګټه نه لري مونږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتلو لپاره ترې پور واخلو په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډي ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي
ایم ایف کې نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې نو هغه چې کله دیو مذاکرات د حکومت شوي زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې ننګایي نور هم د هغې سره سوا کېدی شوه د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي نو هغه به وډرا کوي هغه به واپس اخلي حکومت
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کې د شي قرصرو غوړي د اقتصادي چارو پور ډاکټر میراج الحق وایي ل ډیر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنه لپاره کې د شي د عمران خان حکومت نیمه پیسې له دوستو هیوادونو او نیمه د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي
چې دومره مونږ ته پکار دي دا خو زما خپل خیال داري چې ګران راشي چې دغه مرګي هوادونه حکومت ته دومره فاندینګ وکړي
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرې خودو تور پورې کړي خو داغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګری یې د خپل ناکامۍ او پلا پړدو یې چي
د بشیر ګوخ راپور باندې دا وردونکو او ولسمشر غنی د افغانستان ولسمشر غنی له پاکستان غوښتلی چې د کندهار د ورسته پیخې عاملین دی ورته اوسپاري ولسمشر هغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې افغانستان ورته په دغه اړه څه شواهد یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړي تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک مانی کې د قومي مشرانو او ولسی خلګو یې بلې غونډې ته په وینا کې له پاکستان او غوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د ورستي حملې عاملین ورته وسپاري
پاکستان ته وایم تاوتیا په پاکستان کې سوي مجرمین راغلي چې موږ یې محاکمه کړو هر رنګ بین المللي هیئت چې منی راځي چې څېړنه وکړي
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولې هغه غړي جوړ شوی وو ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د کمانډان رازق په نوم ونومول ولسمشر غنی کندهار ته رسیدو سره سم په خرخه متحره کې د دې ولایت د وژل سی بیا امنی کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه ولسمشر د غراز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلارې دا منل کیږي به
کابل او کندهار سرکونه بدلی اتل په نامه یا دیگی او دا با زرتر زرکیگی قندار شوار والی تن دایت دایت دا او دی کابل شوار والی بینزم دی قندار دی پولیس و تعلیمی مرکز بسر لنن نا دی شهید ستر جنرال رازق دی مرکز تو نامه دی خپل واقعی دی عطل شهید لقب با ستر جنرال رازق خان تورد
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی شوډلی د کندهار د ولایت مقام په ودانی کې د نننه 13 پنځشنبه ترې مهمه غونډه ورسته د چارواکو د تک پر مهال د والی او ساتونکو بریډ وکړ چې لا مالې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل وبجلسول د بریډ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه
اوریدونکو مشال لیډو د غوږی په پښتونخوا کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې خبردارانه ویل چې څو هفتې مخکې اسلام آباد ته د سفر په محل پاکستانی چارواکو ته واضح کړی و چې پاکستان باید وسلوالو ته پناه ورنکړي. هغه ویل پاکستان که د ترګرو څخه لاس اخیستو کې اخلاص ونه ښیي نو حساب به ورسره وشي. پاکستان په دې اړه سمدستي کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په پخوا وختونو کې ویلي چې د افغانستان سولې ته ژمن دي او د مذاکراتو لپاره پر طالبانو خپل محدود اغېز کارولی شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 13مه هغه برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي چې پکې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او ملي امنیت یا NDS ځایي مشر جنرال عبدالمومن د والي د یو ساتونکي لخوا ووژل شول. طالبانو د دې برید ذمہواري منلې و او ویلي دغه ساتونکي د دوی ملګري وو. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل افغان چارواکو دوی سره په دې اړه هیڅ شواهد نه دي شریک کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ویلي وو چې له پاکستان یې غوښتي هغه کسان ورسپاري چې په دې برید کې لاس لري. سعودي عرب پاکستان سره د شپږ ارب روپو د ورکړې تړون لاسلیک کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویل درې ارب ډالر د بهرنیو پیسو په وړاندې د روپۍ نرخ سم ساتلو لا د یو کال لپاره ورکول کېږي او پاتې درې ارب ډالر د تیلو درآمداتو لپاره قرض دی. د امریکې د خزانې وزارت او څو عربي هیوادونو د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د ترګرۍ د مالي ملاتړ د نښه کولو مرکز یا TFTC د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې نهه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې اچولي او بندیزونه یې لګولي دي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلیټ کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې پټول د دغسې یو کار د پټولو بدترینه هڅه ده. خاشقجي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان او د رژیم په پالیسو نیوکې کولې او د اکتوبر په 2مه د کنسلیټ تر ننوتو وروسته غیب شو. سعودي چارواکو ویلي نوموړی د تحقیقونکو سره د جنګ په مهال مړ شوی او په دې تړاو یې ګڼ کسان نیولي.
مهم خبرونه مو اورید. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه. د خپرونه ته ګلایاز وړاندې کوي او دغې نه وروسته به پرګنې خپرونه اوري چې هغه انیسا اجمل جوړه کړې ده.
دا مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لر بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور لس میټره خوځېدلې ده. د فوربیز مجلې د رپورټ تر مخه د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې دا خبره معلومه شوې چې په تیره یوه پیړۍ کې د ځمکې محور د کال لس سانتي میټره بدل شوی او په سلو کلونو کې لس میټره خوځېدلې ده. دوی وای دا بدلون د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د سار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تیربتونو د کره معلومات د لاس راوړلو لپاره په دې اغیز شوی دی. د امریکا د خلایي تحقیقاتو اداره ناسا څېړونکو په خوا هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د سرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا هم دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همدارنګه ځمکه بشپړه ګرده هم نه ده او په حقیقت کې یو بیضوي کره ده او له دې لقبل د راګرځېدو پر مهال په خپل محور کې خوځي. د سعودي عرب تر ټولو چټک یا تیز ریل گاډي روان شوې ده. دا ریل گاډي چې هرمین نومیږي د مکې او مدینی ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عرب بلکې د حج او عمرې لپاره د تونکو بهرنیانو تګ راتګ لپاره به هم اسانتیا برابرې کړي. دا ریل گاډي په یو ګنټه کې تر 3.5 کیلومتره پورې سفر کولی شي او تمه کیږي چې په یو کال کې 70 میلیونه تنه پکې سفرونه وکړي. دا ریل گاډي د اوریل لارې یو اسپانوي کمپنۍ جوړ کړې ده. دې ته ورته ریل گاډي به د ریاض او جدې ښارونو ترمنځ سوم تک راتک پیل کړي. سعودي عرب هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 100 میلیونه بهرنیان د حج او 1 میلیونه نور د عمره د ادا کولو لپاره ورځي. دا وخت په نړۍ کې تر ټولو چټک ریل گاډي د چین شنګای ریل گاډي دی. دا ریل گاډي په یو ګنټه کې 3.5 کیلومتره سفر کولو توان لري. د سعودي عرب ریل گاډي به په نړۍ کې شپږم چټک ریل گاډي وي. د سنگاپور هوایي شرکت یو ایربس الوتکې د الوت نړیوال ریکارډ جوړ کړی دی. دغه الوتکې د سنگاپور او نو وارت ترمنځ سفر بغیر له وقفې کړی دی او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکې سکم 19 غنټو کې 15,000 کیلومتره سفر کړی دی. د سنگاپور هوایي شرکت 15 کاله پخوا د پرواز د لګښت د زیاتوالي له کبله درولې وو. د سنگاپور د هوایي شرکت په دې نوي ایربس الوتکې کې 1,60 مسافر سپارول. د دې الوتکې په بزنس کلاس کې د خوب لپاره ځای
شته. تر دې وړاندې د اوګدو سفرونو ریکارډونه د استرالیا او قطر هوایي شرکتونو جوړ کړی وو. د استرالیا هوایي شرکت به وقته د استرالیا له پرت هوایي ډګر تر لندن پورې به له دمی الوت په 300 ګنټو کې کړی وو. د سخت کال په لومړیو کې د قطر هوایي شرکت یو الوتکه له دوحې څخه د نیوزیلند تر آکلند پورې مزل کړی وو. د سنگاپور د هوایي شرکت الوتکه د اکتوبر 11 نیټه باندې د سنگاپور له چانګي هوایي ډګر والوته او د امریکا د نیوارک لیبرټي هوایي ډګر ته په 900 ګنټو کې ورسیده. د سنگاپور هوایي شرکت دا البت د لپاره پیل کړ چې ډیر خلک غواړي چې به وقفه سفر وکړي که څه هم دا ډول الوتنی ګرانی تمامیږي. په نړۍ کې د لومړنیو الوتونکو موټرو خرڅلاوې پیلېږي. دا موټر چې اخستونکي اوس پیسې ورکوي او د ځان لپاره ریزرو کوي په یو ساعت کې 160 کیلومتره پورې سفر کولی شي. د ډیلی میل رسمانی د رپورت تر مخه ټاکل شوی چې د نړۍ لومړنی الوتونکي موټر زر هغه کسانو ته وسپارل شي چې لومړی پیسې ورکړي وي. د موټر چلوونکي په سکم یو منټ کې موټر الوزولې او بیرته کیناستلی هم شي. دا موټر چې د والوو اړوند ترافیکو کمپنی جوړ کړی 4.5 کیلومتره مزل په یو چارج کې کولی شي. تر اوسه دغه موټر بیا لا نه ده اعلان شوی. دا موټر چې مخکې ازموینه شوی ده ځینې بدلونو پکې راوستل شوی دي. مثلا د هایبرډ الکترونیکی انجن کیفیت یې ښه کړل شوی دی او سیټونه او د ناستې ځای پراخ کړل شوی دی. دا موټر د شا د ښکار کولو لپاره کیمرې، پیراشوټ او ایربیګونه هم لري. دې موټر ګاډي ته د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د دغه هیواد د لویو لارو د ټرافیک د خوندیتوب ملي ادارې سندونه هم ورکړي دي. I was the film in Anay Khabari.
My name is Bond.
Pramita, my view.
PK ho kya?
PK hai kya?
PK hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې فلم وینم په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم وینم په ټوله نړۍ کې د 400 میلیون ډالرو کاروبار ته نږدې شوی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اسٹار از بان په دویم نمبر دی چې د 1.5 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم فرسٹ مین په دریم نمبر دی چې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم هیلیکاپټر ایلا په لومړي نمبر دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم فرایډے دی چې د 2 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم ٹرمپ دی چې د 3 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز نوی فلم کیپټن مارول لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په لومړنی خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کارل ډانورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو وشتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړی وار ویلی وو چې لومړنی خزینه سپر هیروز باندې به فلم جوړوي. په فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کارل یعنی د کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 خودل شوی چې د هوایی ځواک په خوانه پایلټا کارل د سٹار فورس ډلې سره یوځای شي او د دوو خلایي نړۍ ترمنځ جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد د 2019 کال د مارچ په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
War is a universal language. I know a renegade soldier when I see one. Never occurred to me that one might come from above. So you're not from around here.
It's hard to explain. I keep having these memories. I see flashes. I think I had a life here. But I can't tell if it's real.
We have no idea what threats are out there. We can't do this alone. We need you.
I'm not what you think I am.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار کینو ریوس فلم ریپلیکاز با په روانه اونۍ کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې کینو یو بایولوژیست وي. په فلم کې دا خودل شوی چې د کینو کورنۍ د ګاډي په یو پیخه کې وژل شوی وي او دا کوشش کوي چې بیا یې نړۍ ته راولي.
We got a donor inbound 37 minutes.
Time since cardiac death.
7 hours 15 minutes.
Proceed. Initiate sequence. We are going to replicate the human mind. We are going to take his biological brain, imprint it into that synthetic brain.
Stand by to initiate neural imprint.
all functions go. Where am I? Try to relax. You're coming online. Who am I? Who am I?
هندی سینما اداکار ویدیا جمبوال نوی فلم جنگلی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هالیوډ مشهور ډایریکټر چک رسل جوړ کړی دی. تر دې مخکې چک د ماسک او سکارپین کینګ فلمونه جوړ کړي وو. په فلم جنگلی کې د انسان او د ځناورو ترمنځ دوستی ښودل شوې ده. په فلم کې د هاتیاتو نسل خوندي ساتلو لپاره یو پیغام هم ورکړل شوی دی. فلم جنگلی به د راتلونکي 2019 کال د اپریل په میاشت کې نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
जंगल की कहानी, एक अनोखे परिवार की कहानी, एक जोशीले जमी और उसके दोस्तों की कहानी।
अब ये जंगल वो जंगल नहीं रहा।
هندی سینما وتلی اداکارانو عامر خان او امیتاب بچن فلم ټک آف هندوستان بعد د نومبر په 8 نمایښت لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم لومړی مکمل ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې عامر خان او امیتاب بچن په لومړی وار یو ځای کار کړی دی. په فلم کې کترینا کیف او فاطمه سنا شیخ هم کار کړی دی. دا فلم یش راج فلم جوړ کړی دی او د دې پروډوسر ادیتا چوپڑا دی. په فلم کې یو تاریخي افسانوي قصه ښودل شوی. په فلم کې امیتاب بچن د خدا بخش آزاد او عامر خان د فرنګي ملا کردار کړی دی.
چاند رات اموس کی شیشم کے گھوڑے پر ہو کے سوار آئے گی شامت گنہگاروں کی
This man
Hindustani hai, hamara dushman hai, naam hai Azad. Azad ko pakadne ke liye koi Azad jaisa thug chahiye.
Tirangi malla, gaon Gopalpur, jila Kanpur, Awadh. Sahab, bahut ek kamine ko angrezi mein kya kehte hain?
Bastard.
Ham hai sahab. आपसे मीटिंग बहुत मजा है। अब हम 1-2-3 किक मारते हैं।
आजाद नाम सुना है?
अरे साहब, आजाद की पूरी फौज खड़ी कर देंगे आपके सामने। हमारा तो नाम है फिरंगी है, अंदर से तो पूरे हैं हम, बस बाहर से थोड़ा रह गए। 1-2-2-7 ब्लडी हेल नॉनसेंस किक मार, वंडरफुल 3 पूर पुडिंग गुडिंग गुड नाइट।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
دا مشال رادیو دا.
پرګنه خبرونه کې زموږ سلامونه اومنه اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر 8 د مذهب سپکاوي په تور د آسیا بیبي د مقدمه اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د آسیا بیبي د پانسیزي د حتمی اپیل د اوریدنې پریکړه محفوظ کړه. پر آسیا بیبی تور دی چې په 2009 کال کې له مسلمانانو خوځو سره د لفظي شخړې پر مهال د اسلام سپکاوی کړی وو. د پاکستان د عیسویانو اتحادیه مشر شیمون الفرد ګیل وایي د آسیا بیبی د کورنۍ وکیلانو په وینا د لفظي شخړه پر دې شوې وه چې آسیا بیبی په یو لوښي کې اوبه اوسکلې، وروسته بیا مسلمانانو خوځو په هغه لوښي کې له دې قبله اوبه نه اسکلې چې هغه مسلمانه نه ده. نوموړی زیاتوي،
آسیا بی بی د مټرو په پټی کې په مزدورۍ کار کاوه چې دا پیښه وشوه. زه د پیښې وروسته آسیا بی بی سره نه یم ملاو شوی، خو د هغې وکیلان وایي چې دا پیښه د اوبو د لوښي په سر شوې وه. خلک مختلفې خبرې کوي، څوک یو څه وایي او څوک بل څه. مدعی په خپله هم د پیښې پر وخت نه و موجود، خو بیا د پیښې درې څلور ورځې وروسته یې په تاڼه کې د آسیا بی بی ضد درخواست جمع کړ. زما په خپله خو دا تجربه ده چې چا به زموږ سجوټه څه نه خوړل او نه به یې څکل، او اوس حالت حالات لږ ښه شوي دي. د آسیا بی بی کورنۍ ډېره غریبه ده، پنځه لونه دي، زوی یې نشته، نو خاوند ته یې مالی ستونزې هم زیاتې دي.
د آسیا بی بی خاوند عاشق مسیح ایف پی ته د اکتوبر په 14 ویلي تمه لري چې عدالت به د آسیا بی بی په حق کې پریکړه وکړي. شیمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې د سخت دریځ ډلو د فشار له وجې د آسیا بی بی په څیر د پیښو پریکړې پر وخت نه کیږي. نوموړی وایي
آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، اور اس سے فیصلہ صرف محفوظ کرنا اور فیصلہ نہ سنانا،
د آسیا بی بی دا مقدمه یو لوی کیس دی. د آسیا بی بی فیصله یوازې محفوظول او له حتمی پریکړې نه کولو داسې څرګندېږي چې په پاکستان کې د سخت دریځ او یا د هغوی سوچ ډېر اثر لري. مذهبي ډلو دړکه ورکړې چې که د آسیا بی بی په حق کې فیصله وشوه نو ټول پاکستان کې به احتجاجونه پیل کړي. نو داسې څرګندېږي چې حکومت، ریاست او عدلیه د سخت دریځو تر فشار لاندې دي، او د اقلیتونو په برخه کې د ادارې هڅې هم ډېرې کمزورې دي.
اور مناوکیز کے لیے تو کیونکہ وہ پہلے ہی بڑا کمزور ہے.
د اکتوبر په 9 پلاور کې مذهبي ډلو په یو مظاهره کې دړکا ورکړي چې که آسیا بی بی خوشی کړل شوه نو انجام به یې بد وي. تحریک لبیک ډلې ویلي چې که آسیا بی بی یو بل ملک ته وسپارل شوه نو نتیجې به یې ډېرې سختې وي. د آسیا بی بی لپاره غږ پورته کوونکي د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر وژل شوی دی. دغسې د پاکستان د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادری ویلي د مذهب سپکاوي قانون سره تړلې په 295 ماده کې به اصلاحات نه مني. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د مذهب سپکاوي په ګډون د ټولو قوانینو ناسم استعمال د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړل شي.
لازمي لا کې 295C چې کوم اصل د هغې روح دی او حیثیت دی، زموږ پی ټی آی پروګرام نه چې هغې کې هغه بالکل د قرآن او سنت مطابق دی، او هغه کې مونږ هیڅ قسم ترمیم او تغییر ته تیار نه یو. دا جی د 295C چې کوم بنیادی د دې هغه روح دی یا د هغه بنیادی ډرافت دی، هغه دا وایي چې گستاخ رسول چې څوک وي چې د پیغمبرانو کې د کوم پیغمبر هم گستاخی بې ادبي وکړي هغه په هغه باندې ثابت شي، په قانوني لارو باندې ثابت شي، د ثابتېدو نه پس د هغې د قرآن او سنت مطابق چې کوم سزا ده هغه سزا موت دی. او چونکې پاکستان آئین مونږ باوند کوي په دې باندې چې پاکستان کې به هیڅ یو قانون د قرآن او سنت منافی نه جوړېږي، په دې باندې د ټولو فرقو د ټول مسلکونو د ټول دینی فرقو په دې باندې اتفاق دی چې دا سزا چې ده دا د قرآن او سنت مطابق ده.
نورالحق قادری سیاته کړه د پاکستان تیری کابینې د روان کال د مې په 13 د مذهب سپکاوي قانون کې د اصلاحاتو د وړاندیزونو منصوري ورکړې وه، خو وروسته بیا د متحده قومي مومنټ او تحریک انصاف وړو د دې ضد نور وړاندیزونه جمع کړل. نوموړی وایي
دادا سے شو جی ایکٹ دے تیر حکومت نواز شریف کیبنٹ بالکل اخری روز کے 29 مئی 2018 باندھے ہگا کیبنٹ پاس کرے ہو یا 30 تاریخ باندھے کیبنٹ یو بل کمیٹی بھی جاگا صرف دا قوانین او چکم لیجسلیشن جی دا لک آفٹر کئی اگے تا سی سی ایل سی وائی اگر سی سی ایل سی جکم کمیٹی دا اگے 25 مئی 2018 باندھے اپرو کرے ہو اگر بیا دے اس حکومت کی چونکہ اگر سینٹ یا اسمبلی تا اگر وقت کرانا کر لے شو حکومت ختم شو نو اس دے حکومت کی اگر اسمبلی تا اگر چونکہ دا اگے طریقہ دائی چی اوزل کیبنٹ نا کم شا اپروشی کم لیجسلیشن اپروشی نو اگر دوبارہ کیبنٹ تا لگلو بیا ضرورت نوی نو اگر پا اگر دا اگر کراغ لے او سینٹ تا بیا دے مونکہ کم آئی ٹی منسٹر دے اگر بیا 29 یا 27 سپتمبر باندھے آگے دا پارا موشن موکا آگا دا پارا ودڈرال شی نو آگا ودڈرال موشن دا کرے خو آگے باندھے 27 والا لیٹر باندھے ہونا شو نو بیا 11 تاریخ باندھے پر لیٹر ہوئی اور کڑے رہے چاگا چکم امینڈمنٹس دے آگا ودڈرال شی
دا مسلم لیگ نون گوند قومی اسمبلی غړی کیلداس کوهستانی بیا وای په پاکستان کې د قوانینو جوړولو د وګړو تحفظ لپاره هر کار باید په سلا مشوره وشي
سند اسمبلی میں
ایک لا پاس ہوا تھا کہ دا سند پا صوبائی اسمبلی کے پا زور دا مذہب بدلولو پاڑا یو قانون منظور شوی و خو بیا دا پیپلز پارٹی صوبائی حکومت دا زینو ڈالو لخوا تر فشار وروستا پا خپلا بیرتا واخست پا کار دا چی هر قانون پا سلا مشوره جوړ شي او دی لڑ کی و جامع پالیسی جوړ شي دا سنه چی یو قانون را شی و واپس شي او یا بی دا سلا مشوره منظور شي
په 2014 کال کې د پنجاب په یو سیمه کې یو مسیحي جوړه شمع او شهزاد د مذهب سپکاوي په تور وژل شوی وو. په 2015 کال کې بیا په لاهور کې په یو عیسوي د مذهب سپکاوي تور پر شو چې وروسته بیا قهرجنو مظاهرچیانو د ځینو عیسویانو کورونه او چرچ ته اور ورته کړ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بورډ غړی او پخانه مشره زهرا یوسف وای د پاکستان حکومت او عدلیه لا پکار ده چې د مذهب سپکاوی قانون کې اصلاحات او د آسیا بی بی د مقدمه پریکړه به لکمو فشارونه وکړي.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په قانون کې د اصلاحاتو خبره سو واره شوې ده، خو په دې برخه کې د مخالفت وروسته هر حکومت خاموشه پاتې شوې ده. د آسیا بی بی په معامله کې هم سختري زړلې دړکې ورکوي، خو عدلیه او حکومت له پکار ده چې وکیلانو او آسیا بی بی ته خوندیتوب ورکول باوري کړي. آسیا بی بی د 13 کلونو راهیسې په قید کې ده او د یری له وجې د هغې د مقدمې فیصله ناراضي
سے وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا. زہرا یوسف وای د مذہب سپکاوی قانون کے دا اصلاحات پڑا بیلا بیلی خبری شوی دی، خو باید دی کی دا سے اصلاحات شی چھ دا قانون دا بے گناہ ضد اون کارول شی.
پہلے جو امینڈمنٹ کی بات ہوتی تھی، ایک تو
مخکبه د داسې قسمه اصلاحاتو خبرې کې دی چې کڅوک غلط الزام لګوي نو باید هغه تم سزا ورکړل شي. بل بده د اصلاحاتو خبره هم کې دا چې اوازې په شکایتونو باندې رپورت نه درج کیږي، بلکې د پیښې وروسته به لومړی پولیس پوره پلټنه کوي او بیا به اف آی آر درج کیږي. په دې اصلاحاتو ډیر بحثونه شوي دي، خو له بده مرغه هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی، ځکه چې خلک د مذهب په نوم راپارول کیږي او بیا معامله د پولیسو له کنټرول وځي.
معاملہ پولیس کے کنٹرول سے بھی باہر چلا جاتا ہے.
دا کلیتونو د حقونو لپاره کارکون کی اداري نیشنل کمیشن فار جسټس اینڈ پیس ویلی
چې په پاکستان کې د 1978 کال را په دیخوا د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې مشر سیسل چودري وایي، له ټولنې څخه د عدم برداشت مسالې هوارولو لپاره باید حکومت د قوانینو سم کارول یقیني کړي او چاته هم قانون په لاس کې د اغستو اجازه ورنکړل شي.
اگر میں پورے 30 سال کا جائزہ لینا چاہوں تو مجھے تو
کزہ دے تیرو دیر شکل نو تو گورم نو پاکستان کی دا اقلیتونو صورتحال ډیر خراب شوه دے. دا اقلیتونو سره سره زمونږ د ټوله ټولنې حالات ورس تر بلې خراب شوې دي. په ټولنه کې عدم برداشت هم زیات شوې دي او د دې تاوان اوس د اقلیتونو سره سره مسلمانانو ته هم رسیږي. اقلیتونه د پخوانه په بد حال کې دي او چې ټولنه کې اوس د ټولو لپاره عدم برداشت زیات شوې دي، نو په داسې کې خو د اقلیتونو حال لا نور بد شي. په ټولنه کې چې د بل د نه منلو خبره زیاته شي، نو د امتیازي سلوک بیلابیل عناصر مخې ته راشي.
اوریدونکو داوا د دیونه پرګنه خبرونه کده خبرونه پاړه سرای لری نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پوری درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
کرو نخت ری یادی سي تلينا زما خوبو نكي اكسلبي بچايا دو نزور ولي ديرا گرمي پپي خبر وي دنيا شروع جو نفس اختر وي